دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهم خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنایم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس په یوې غړي اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدو لپاره د تشدد کمیدو او د اوربن ټینګیدل مهم وبلل. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یاد کانفرنس ګډونوالو د القاعده او نورو وسوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه اندیښنه هم څرګنده کړه او د افغانستان روانه جګړه یې نامشروع او د نه منلو وړ وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په نننۍ چهارشنبه خبري شوې اعلامیه کې لیکلي دي چې کانفرنس په افغانستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو لخوا په ملکی وګړو، مدني فعالانو، خبريالانو، د بشري حقوقو پر مدافعینو، د رسنیو پر کارکونکو هدفي بریدونه محکوم کړل. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په ترکیه کې د خپل درې ورځنی سفر په موده کې د ترکی او افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په پروسی اوږدې خبرې کړې دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکایي او ترکی مقاماتو په استانبول کې د افغانستان د سولې په ارتباط د راتلونکو کانفرنس په وخت عمومي اجنډا او غوره تر سره کېدو مشورې وکړي. د دغه اعلامیه په قول دواړو اړخونو په دې موافقه وکړه چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ راتلونکي کانفرنس چې د نړیوال ټولنې د جګپړو چارواکو ګډون به پکې د سولې د پروسې د مخکې وړلو تر ټولو ښه وخت او فرصت دی. افغان چارواکو امریکا غاک ته ویلي د تخار ولایت د علماو شورا رئیس مولوي عبدالسمد محمدي د چسپکی مین په 14 کې وژل شوې ده. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان خلیل اسیر په وینا دغه 14 د چهارشنبه په ورځ یعنی د وری په 11 تر غرمی مخکې په مرکز تعلقان کې وشوه. په دې 14 کې درې نور کسان زخمیان شوی دي. طالبانو ویلي د طالقانو د غبرید چې مولوی عبدالسمد په دې غبرید کې وژل شوی د دوی پورې اړه نه لري. د یو بل خبر د مخې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې مین 14 دوه ملکی وګړي وژلي او 14 نور زخمیان شوی. د بلخ د پولیسو وایان عادل شاه عادل امریکا غاک ته ویلي دغه 14 نن د چهارشنبه په ورځ د بلخ ولسوالۍ په کلفت بندر سیمه کې شوې ده چې یو ماشوم او یو د پاخه عمر سړی پکې وژل شوی دی او 14 نور زخمیان دي. پولیس وایي په زخمیانو کې د ښځو او ماشومانو ترڅنګ درې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. تر دې شیبي د یادو دواړو 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د خوست ولایت په صبریو، زازی میدان او باک ولسوالیو کې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د حقانی شبکې 11 مهم غړي وژل شوي دي. ملي امنیت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دغه عملیات چې د مکتب بازار، زمبر، میرشا چینه او توده کلی کې شوي دي د طالبانو او حقانی شبکې ګڼ شمېر جنگي مهمات هم امنیتي ځواکونو نیولې دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په باره کې خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په 2000 کال کې ډیر خلکو کړاو تیر کړی دی او د سختو بشري حقوقو له سرغړونو وضعیت کې ژوند کړی دی. د خارجه وزارت د دې راپور موندنې ښیي چې حکومتونو د خلکو په وړاندې څه ډول چلند کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دې راپور د خبرېدو په وخت کې ویل چې د بشري حقوقو وضعیت په ناسم لوري روان دی او امریکا داسې شواهد ویني چې د نړۍ په هر سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي او خلک د خپلو حقوقو محرومي کی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د پنسلوینیا ایالت پیټسبرګ ښار ته ځي او غواړي د 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت یو تعمیراتي یا آبادی نوې پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د سرکونو، پولونو، څکلو اوبو او ترانزیت لارو او سیستمونو جوړول شامل دي. د حکومت یو جګپړی مقام د سیشن بي پرز نا وخت رسنوي ته ویل چې په دې پروژو به پر راتلونکو 8 کلونو کې کار وشي. جمهور رئیس بایدن دا هم په پام کې لري چې دغه پروګرامونو ته د لویو شرکتونو لور کړل شو مالیاتو څخه بودیجه ځانګړي کی او په شرکتونو به د 21 تر 28% مالیه هم لوړ کړي. او یو ورسته خبر داده چې د مرستو یو لوی کاروان پلار دی ترڅو غو زرګونو روهنګي مهاجرینو سره بیړنۍ مرسته وشي چې 13 ونی په بنگلاديش کې د کاکس بازار کې د پاره خور لګیدلو لامل زیانمن او بیزې شوې دي. په دې اور کې تقریبا د 8000 روهنګيانو کورونه یا سرپناوي وسوځیدلې. د کاکس بازار په نړۍ کې د مهاجرینو یو لوی کمپونو بلل کیږي. په دې کم کې شپږ 100000 روهنګي مهاجرینو سیږي چې د 2018 میلادي کال رئیسی په میانمار یا برما کې د ظلم او تشدد لامل تښتیدلی دي. داود د دې سات خبرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان افغانستان کې د داخلي بیځای شو پر وضعیت جواره اندېښنه څرګنده کړې او د افغان حکومت نه د حقوقي روغتیا ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس په حال تر 2 میلیونو پورې افغانان له خپل مینو نه بهر په نورو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په موقعي د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په کور دننه د بې ځای شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو تازه راپور کې چې د چاښم به پوره ځی خبر کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. بخښنې نړیوال سازمان د اټکل لمخې اوس مهال په افغانستان کې 3 میلیونه افغان کډوال له خپل مینو بهر په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او ډیرو کم روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د بې ځای شو کډوالو په کمپونو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د کورونا په وبا د بې ځای شو افغانانو د اخته کېدو احتمال خورا زیات دی. بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د وضعیت له امله د بیکاری د کښې لوړیدلو خوراکي توکو ته هم د دغو کډوالو لاسرسی لا د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. دغه سازمان وایي چې د بې ځای شو په کمپونو کې د صحي اوبو او د صحي تشنابونو نه موجودیت هم یوه ستونزه ده چې بې ځای شوي کډوال ورسره مخ دي. خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا وزارت د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ UNHCR د خوراک نړیوالې دارې WEP په ګډون د یو شمیر نړیوالو افغان غیر حکومتي موسسو په مرسته د بې ځای شو کډوالو لپاره د روغتي خدمتونو د برابرولو هڅه کوي.
دوی د مهاجرینو د چارو د وزارت همکاران دي چې بې ځای شو کورنۍ او تعالی موږ سره همکاري کوي. دوی ګرځند کلینیکونه لري او د کورونا وایرس په اړه د بې ځای شو د غونډېدو په ځایونو کې د خبرتیا پروګرامونه هم لري.
د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې د 3 میلیونه بې ځای شو شمیر هم نه تاییدوي او وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې په افغانستان کې له 3 میلیون څخه زیاتو کسانو له خپلو مینو بې ځای کېدل تجربه کړي دي چې شاوخوا 2 میلیونه اوس بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي.
ولی آمار همی است که ما حدود 2 میلیون نفر
خوشمیر هم داره چې موږ شاوخوا 2 میلیونه کسان یعنی له 300000 څخه زیات کورنۍ لرو چې اوس مهال په افغانستان کې له خپلو مینو بې ځای شوي او په نورو سیمو کې ژوند کوي. دا وزارت د شمیرو لمخې یوازې په تیر 1499 مریض کال کې 8000 کورنۍ بې ځای شوې دي.
د
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې یوازې تیر کال دغه وزارت د خپل نړیوالو شریکانو سره 3000 بې ځای شو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نورو موادو مرسته کړې دي. په افغانستان کې د جګړې پراخېدل او وچکالي هم ډېر افغانان خپل سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د بحث پر مهال د بې ځای شو کورنۍ د شمیر په زیاتې دو اندېښنه وښوده. د دغې جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر دې مسله د بحث وروسته د ولسي جرګې د مهاجرینو کمیسیون نه وغوښتل چې د اړوندو ادارو سره دا مسله مطرح او بې ځای شو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
د جګړې دوام او وچکالي ډېر زیات خلک بې ځایه کړي دي. هغوی په ډېرو بدو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. مربوط کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې د اړوندو ادارو سره په همکارۍ د کور دننه بې ځایه شو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بې ځای شو افغانانو د وضعیت په حق له دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې په وروستۍ اونۍ کې یو ځل بیا د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 3 شپیتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې 8 یې د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي. دا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله د کرونا وبا پیښې یو څه زیاتې شوي. د دې اونۍ په سر کې د عامې روغتیا وزارت په لومړي ځل د افغانستان په ختیځو او لوګر ولایت ولایتونو کې د برتانیې د کورونا د پیښو ته ورته پیښو دوه نمونه د سب خبر ورکړو. د امیر روغتیا وزارت پاکستان کې د کورونا د دریمې سپې د خبرېدو وروسته په افغانستان کې دغه وبا د دریمې سپې د خبرېدو په باب خبرداري ورکړي او خلک غوښتي چې د ماسک د کارولو په ګډون په ورځني چارو کې ټول احتیاطي تدابیر دي نه پامونه غورځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سلاکار لیزا کارسس په دی باور ده چې ترڅو طالبان د جګړې شدت کم نه کړي او یو هر اړخیز اوربند کولو ته ژمنتیا ونه کړي، دا ورډې رسنس باندې چې د سولې او با مفهومه پروسه کې پرمختګ وشي. لیزا کارسس زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د ترکیې د غونډې په اړه ډېره هیله مندي نه لري.
Well, I think it's going to be difficult.
زه فکر کوم زه په دې اړه چې دغه کانفرنس په لاس راوړنی ولري بے باور یم. ساده خبره دا ده چې دغه کانفرنس لپاره هغه تیاریانه چې باید شوي وای نه دي شوي. لدی عمله د کانفرنس لپاره د شرایطو برابرولو لپاره او د دې لپاره چې د خبراتورو پر میز به کوم موضوعات لپاره کې خبرې وشي، موږ نور وخت او بنیادی چمتووالی ته اړتیا لرو.
د ترکیې د غونډې په اړه یو پوښتنه ده چې دا غونډه به څومره جامع وي. څه فکر کوئ دې غونډې ته به څوک راوبلل شي؟
ډېر اروپایي هیوادونه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نو د دوی نقش ډېر مهم دی. دوی باید د سولې په پروسه کې ورګډ کړی شي. ښکاره خبره دا ده چې امریکایان به په کانفرنس کې وي. پاکستان، هند، د مرکزی آسیا جمهوریتونه او روسیا هم باید په دې غونډه کې برخه ولري. له دې امله د ډېرو هیوادونو ملاتړ او همغږي ته اړتیا موجوده ده. داسې سیمه ییزه همغږي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ له خبرو اترو ملاتړ وکړي.
President Ghani's plan for the peace process.
ولسمشر غنی او امریکا هر یو د سولې لپاره خپل پلانونه وړاندې کړي. څه فکر کوئ د ترکیې غونډه کې کوم یو پلان د منل کېدو زیات چانس لري؟
ستاسو دا چې وړاندې لیدې چې موږ د یو موقت حکومت په اړه خبرې وکړو، موږ باید د طالبانو لخوا په هر اړخیز اوربند ته د ژمنتیا لپاره د تاوتریخوالي کمول وګورو، ځکه وړاندې لیدې چې طالبان دغه کار وکړي، یو ټاکل شوي حکومت څخه یو منځمهاله حکومت ته تلل به له طالبانو سره د افغان دولت او افغان سیستم نامشروع کولو کې مرسته وکړي. دغه ډول کار بې معنا دی. زما په اند د امریکایانو موخه دا و چې اړوند اړخونه به په یو نوي کار باندې تمرکز کولو ته چمتو کړي، څو د دواړو اړخونو ترمنځ نوي نظریات پیل شي، وخت وسپموي او په افغانستان کې په پرتلیزه توګه د یو اوږد وخت لپاره خپل عسکر وساتي او دواړه اړخونه د سولې په پروسه کې بوخت وساتي او دواړو خواو ته د تمرکز کولو لپاره یو څه ورکړي، په دې هیله چې په نهایت کې د سولې د راوستلو په لوري پر مخ لاړ شي. له دې امله د سولې لپاره به د امریکایانو نوی پلان او یا د غنی پلان د دوړو د خبرو د پای لپاره خپل پلانونه نوی.
خاکه په کانفرنس کې دواړه غاړې کومې موافقې ته ونرسیږي، بیا د څه ډول حالات اټکل کوي؟
ګومان کوم چې کوم ستر توافق منځته راشي او که راشي، نو زه به حیران شم. زه ګومان کوم چې د دې کار لپاره به بنیادی توګه کار شوی وي. زه فکر کوم که په دې باندې موافقه وشي چې خبرې د دوام پیدا کړي، دا به یو مهم کار وي. زه فکر کوم په یو غونډه کې به د یو پلان منل کېدل ډیره ستره تمه وي چې له یو غونډې نه وشي. موږ باید دا غونډه تر ډیره په یو لویه پروسه کې یو لومړی ګام وګڼو او تمه هم باید دا وي چې د افغانانو ترمنځ دا منځمهاله خبرې اترې په بشپړه توګه ماتیږي. دا به یقینا ډیر منفي پایلې ولري، خو دا غونډه د یوې عمومي پروسې یوه برخه ده. زما تمه دا ده چې آن که کومه پایله هم ونه لري، دا خبرې اترې به روانې وي.
Today President Biden said that he cannot imagine US troops being in Afghanistan.
Mr. Biden وایي تصور نکوي چې په افغانستان کې د روان کال امریکایي ځواکونه پاتې شي. فکر کوي امریکایان په هر ځای له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي؟ که امریکایان خپل ځواکونه راوباسي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو تړونونو راتلونکی به څنګه وي؟
if the US completely
کل افغانستان امریکا خپل ځواکونه راوباسي، دا کار به د امریکا او افغانستان ترمنځ دو اړخیزي امنیتی تړون اړتیا لمنځه یوسي. خو بیا هم د دې خبرې د روښانتیا لپاره ډېرې لارې موجود دي، ان که اکثر امریکایي عسکر افغانستان راوځي. د دې خبرې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر ځانګړي ځواکونه پاتې شي، ډېر امکان موجود دی. زه شک لرم چې بایدن اداره دی پر روانو شپږو میاشتو کې وکړی شي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه راوباسي. داسې ښکاري چې د بایدن اداره پر دغه کار اوس تمرکز کوي، خو دا کار ډیر پلان جوړولو او چمتووالي ته اړتیا لري. داسې ښکاري چې بایدن اداره پریکړه کړې ده چې خپل حضور لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې اوږد کاندي. زه فکر کوم په دې اړه چې دا کار څه ډول وړاندې لاړ شي د طالبانو او افغان حکومت د پښو لاندې به اور بل کړي، څو په دې اړه فکر وکړي چې د سولې بهیر څنګه پر مخ لاړ شي. خو تاسو پوهیږئ چې له لاس افراق نه خيږي. طالبان دې ته ضرورت لري چې تاوتریخوالي کم کړي او هر اړخیز اور بند کولو ته ژمنتیا وښيي، او تر هغه چې موږ دا کار په سترګو نه ولیدلې دا به ډېره ستونزمنه وي چې په بامانا ډول د سولې پروسه مخ په وړاندې لاړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه وغوښتل چې سوریې ته د زیاتو بشري مرستو د لیږلو لپاره په سرحد کې د ډېر تګ راتګ اجازه ورکړي. دا وړاندوینه لمخې په سوریې کې 2.4 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. دا چې بلنکن د مرستو رسولو لپاره څه ډول وړاندیزونه وکړل، د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال الدین اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې سوریې ته د بشري مرستو د رسولو لارې تمدید او بیا پرانیزي.
د سوریې د اوسیدونکو ژوند د بیړنیو مرستو په ترلاسه کېدو پورې تړلې دی. موږ باید هر هغه څه چې په توان کې لرو وکړو چې هغوی ته د مرستو د رسېدو لارې پیدا کړو، نه دا چې لارې بندې کړو. د دې شورا غړي یو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. یو ځل بیا د سوریې اوسیدونکو ته له ټولو دریو سرحدونو څخه د بشري مرستو د لیږلو اجازه ورکړي.
کارلی بلنکن د بشري مرستو د غولارو ته نږدې د بریدونو د نکې د غوښتنه وکړه او وی ویل چې د بشري مرستو پر کارکونکو او د سوریې پر ملکی افرادو چې غواړي مرسته وکړي بریدونه دي بند شي. بلنکن په داسې حال کې سوریې ته د بشري مرستو د لیږه کوي چې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د مهاجرینو په یو لوی کمپ کې د داعش اسلامي دولت په تنظیمونه په نخښه کوي. په الهول کمپ کې چې د داعش د بهرنۍ جنگیالیو د زرګونو کورنۍ په شمول کابو 25000 کسانو سیږي، په ورستۍ یونۍ کې د زیاتو تاوتریخوالو شاهد پاتې شوی دی. سیمه ای چارواکي سکی د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د سوریې کابو 5000 دیموکراتیک پوځیان او نور اړوند امنیتي ځواکونه د عملیات پر مخ وړي.
كلهم مشتركون من اجل
طول هغه پوجان چې په دوه عملیاتو کې ګډون کړی غواړي خپل ورستي هدف ته چې له داعش نه د دې کم پاکول دی ورسیږي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې دراوان کال لپاره څخه تر اوسه پورې په یاد کم کې د دوه ماشومانو په ګډون حداقل 30 تنه وژل شوې دي. سیمه ایز نظامی چارواکي وایي چې د عملیاتو په لومړي پړاو کې د کمپ د اوسیدونکو تصاویر او د ګوتو نښانونه هم اخیستل کیږي.
وی ار انشورینګ دی ائیډنټیټی اف دی پیپل وذین دی کمپ.
موږ د دې لپاره چې پوه شو څوک په کمپ کې اوسیږي غواړو د هغوی هویت معلوم کړو او په دې مطمئن شو چې په کمپ کې چا نفوذ نه دی کړی. دا زموږ یو هدف دی چې په مخ کې لرو.
د عراقي میرمن یو څوک علاقه کیږي چې په دې کمپ کې اوسیږي، هغه وایي چې د کورنۍ ډیر غړي په کمپ کې د داعش د ملاتړو لخوا نه خښوي دي.
لدی تا تاریخوالی زیات ویریدلیو اوس مهال په خپل ماشومانو ډیر ویریګو.
د امریکا نظامی چارواکي وایي چې نړیوال ائتلافي ځواکونه چمتو دي چې د دې عملیاتو ملاتړ وکړي. سمې ولا جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. څارونکو وی متحده ایالات باید له خپل نفوذ نه په استفادې پر ماسکو باندې فشار راوړي چې د سوری رژیم آی کی چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنگ له قربانیانو سره د مرستو د رسولو په منزور کاروانونو ته د حرکت کولو اجازه ورکړي. له عمان نه د امریکا غږ د خبريال دل گاولک د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شان اوري.
د چارونکو په باور متحده ایالات تر ټولو زیات مرسته په سوریه کې د موجوده خراب بشري وضعیت په سمولو کې کولای شي. دوی وای چې متحده ایالات باید دغه جنگ ځپلی هیواد اطراف ته چیرې چې دا وخت د ټول نفوس 90% خلک په لوږه او فقر کې ژوند کوي د بشري مرستو د رسولو لپاره د لارو او سړکونو په خلاصولو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وای چې دغه خلک فعلا سل په سلو کې په نړیوالو بشري مرستو گزاره کوي. د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیا د پروګرام یا یو ایس آی ڈی د صحاوی دفتر پخوانی مرستیال میرمن ډیفنی میکرډی وای چې متحده ایالات باید د موجوده خراب بشري وضعیت د اصلاح کولو لپاره له خپلو ټولو ډیپلوماتیکي وسایل نه کار واخلي. میرمن ډیفنی میکرډی چې دا وخت د واشنگتن د نړیوالو ستراتیژیکي څیړنو د مرکز کارپوه ده وای چې په دې ارتباط روان هفته کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا غوښتنه پر ځای و چې ملګری ملتونه دې په سوریه کې د بشري مرستو د رسولو په منظور د هغو لارو په آزادولو باندې غور وکړي چې د روسیې او د سوریې د رژیم ځواکونو تړلې دي او اجازه نه ورکوي چې بشري مرستې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسیږي.
The Assad regime has used humanitarian aid as a weapon of war. Life-saving aid has been denied to the people who need it most. This past July,
no more rewards to the Assad regime for humanitarian assistance. The jang dewi harbe aw wasile toga istifada kai. Ter kal po July ki Russia aw Chin dwaro da malgur millatuno da miyad shura. Haga masawida veto kala Chin Turkiye palara. Suriye da sarhadi laro aw gudruno da azadawul ghuxtana pake shawa. Ter da Idlib ولایت لارا آزاد ده. د میکرډی په قول کې څه هم چې د دغو لارو د پرانستلو په اړه به د روسانو قانع کول خورا ګران کاری. د ایدلیب لاره باید حتما پرانستې پاتې. که روسان انکار کوي نو متحده ایالات باید چمتو وي چې متقابل اقدام وکړي. موږ باید د عاجل حالاتو لپاره متبادل پلانونه هم ولرو. د میرمن میکرډی او ځین نور څارونکو په باور په داسې حال کې چې واشنگتن او مسکو دواړه په دې هڅه کې دي چې د سوریې موجوده وضعیت په خپل نفر او څرخی او پراتون کې وخت کې په هغه هیواد کې خپل موقف او دریس پیاوړی کې باید په دې اړه خبرې وکړي. په دې باید وغږیږي چې د سوریې ستونزه او کړکیچ په څه شکل باندې د مذاکراتو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د اوکلاهوما په پوهنتون کې د سوریې د چارو څېړونکي جاشوا لینډس په دې عقیده ده چې په دې اړه د واشنگتن او مسکو متضاد سیاسي نظریات د دې سبب شوي دي چې د بشري مرستو موضوع لا پسې ستونزمنځ او پیچلی شي.
The Syrian government only controls maybe 65-70% of the Syrian territory, and of course it wants to get back total sovereignty. Russia says it supports that sovereignty, even the United States says
متحده ایالات د سوریې د حاکمیت ملاتړ کوي خو په عین وخت کې د رژیم بدلون هم غواړي او د دې لپاره چې په دمشق کې د سیاسي بدلون لپاره لار هواره شي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د پریکړو د صادرولو ملاتړ هم کوي چې له همدې نقطې نه د جنگ قربانیانو ته د بشري مرستو د رسولو مسله کړکیچنه کیږي. امریکا د سوریې له مخالفانو سره له مرستو نه د رژیم د بدلون لپاره کار اخلي او د سوریې رژیم له دغو مرستو نه په لږه کې د مخالفانو د ساتلو لپاره استفاده کوي. ملګری ملتونه وای چې دغه جنگ ځپلي هیواد خلکو ته باید د بشري مرستو رسول جاری وساتل شي. یوازې د تیر کال په موده کې 80% سیوا شوې ده او اوس په داسې حال کې جنگ هماغسې دوام لري او سوریا د خارجي اثارو د بحران او د کورونا د کوینوس اوبا د ګواښ سره مخامخ ده. باید چې د بشري مرستو رسول باید اولیت ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په امریکا کې د نژادي تبعیض یو تر ټولو د پام وړ پیښه د یو سپین پوستي پولیس په زور زیاتی کې د یو تور پوستي وژنه و چې اوسې محاکمه پیل شوې ده. د محاکمه پیل د هغه زړه بوګنون کې ویډیو په خبرېدو وشو چې په میناپولیس کې سپین پوستي پولیس ډیریک شوون ښکاري چې د تور پوستي جورج فلوید په اورمه کې ګونډه ایښه ده. دا کار د تیر کال د مې په میاشت وشو. په مو کې رپورټ ده.
څرنګوالانو قضیه د هغه ویډیو په خبرولو پیل کړ چې یو لاروي سب کړی و. په دې ویډیو کې دا خودل کیږي چې چاوین په داسې حال کې چې خلک ورتوي چې ګونډه دی د هغه لغړ لری کړه، خو ډایرک شوین د فلوئید پر غاړه خپل ګونډه لاټینګوي.
تاسو به پوښی چې د 2000 کال د می په 15مه خاغلی ډایرک چاوین خپل دندې ته هغه وخت خیانت وکړ چې د وظیفې پر مهال پر خاغلی فلوئید باندې له حد زیات او بې ځای داسې زور نه کار واخیست چې هیڅ ورته ضرورت نه و.
د ډایرک شوین مدافع وکیل وای او بلا ویډیو چې تر اوسه منصفه هیات نه لیدلې او د دوی شواهد بل څه وایي.
شواهد به دا وخی چې پر خاغلی فلوئید زیات روحي فشار د میتامورفین د خوړلو او د نوموړي په وجود کې د ادرنلینو د جریان لامل د زړه حمله راغلي.
ترنوالانو ویل چې د عدلي طب ثبوتونه به د دې برعکس وخی چې فلوئید د پخوانی پولیس افسر چې له ډیر زور څخه استفاده کړې ده له خوا وژل شوی دی. فلوئید د $100 د جالي لوټ په کارولو تورن دی. ترنوال وایي دغه قضیه د فزیکی ټکر پرته ډیر په اسانۍ حل کېدای شو. د ډایرک شوین مدافع وکیل د فلوئید لخوا د نوموړي د نیول کېدو پر وړاندې د مقاومت کولو ادعا کوي، خو څرنګوال ادعا کوي چې فلوئید وروسته له هغه چې په ځمکه راګوزار شو په سا اخیستلو کې له سختۍ سره مخ و.
د قضیه کې شواهد مهم دي، هغه شواهد چې تاسو به د محاکمې پر مهال وګورئ. زه د یالاد مشاور خبره تاییدوم. دالده زیات سنه دي د محاکمې په دې تالار کې څوک ټولنیز او سیاسي لاملونه ارزښت نه لري.
خو د مدني حقوقو د یو مشر زوی وای د قضیه د قضایي سیستم لپاره یو آزمایښت دی.
امریکا او نړۍ د تګوري چې د امریکا قضایي سیستم د استفادې وړ دی او کنه، او موږ به د دې ورچا ولرو چې د ټولو پروسې پر مهال ثابت کړو.
تما کیږي چې د محاکمه شپه ګونې دوام وکړي او امریکایان او نړیوال به وګوري.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیون اوري. د خوست په هن ریاست وایي چې ساکل د 2500 خوونکو له کمښت سره مخ دي. دوی زیاته چې له همدې کبله شاوخوا 3000 زده کوونکي له تدریس نه محروم شوي دي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د خوست د پوهنې رئیس وایي په داسې حال کې چې د ولایت په ښوونځیو کې د 2500 ښوونکو له کمښت سره مخ دي، شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي د تدریس له خلا سره مخ شوي. نصیر احمد روخاني و خبري کانفرنس ته وویل چې نور کلونه به دا بستونه په حق زحمه ښوونکو ډکول، خو زیاتوي چې ساکل معارف وزارت حق زحمه ښوونکو د امتیازات نه ورکوي.
خوست د افغانستان په کچه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو سخت ښوونکو له تشکیل سره مخامخ دی. که چیرته دغه اړتیا په وخت سره ځواب نشي او دغه تشه ډکه نشي، باور دا دی چې موږ به په خوست کې د خلکو په وړاندې د هغه باور څخه چې خلکو پر معرف او په دغه لویه کورنۍ باندې کړی د بې باورۍ سره مخامخ شو.
د معرف ریاست د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په 304 بیا دولتي ښوونځیو کې 2500 زده کوونکو ته د 3500 ښوونکو له لوري تدریس ورکول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخانیات خبری کانفرنس ته په خبرو کې پر کابل نیوکه وکړه چې ګوندې ولایتونو ته د ښوونکو په استخدام او د هغوی د بستونو په لیکت کې توازن نه دی ساتلی.
په تېره اونۍ کې ولسمشر فوق العاده حکم سره یو ولایت ته 3000 نوي بستونه انتقال کړل. خبر دا وایي چې په عدالت سره د افغانستان ټولو ولایتو ته او بیا ولایتو ته چې ډیر محروم دي د بستونو په انتقال کې د عدالت کار اخیستل شوی وایي.
د خوست د مرکز اړوندې ازادۍ مینې د ښوونځي مدیر محمد قاسم جان سایل وایي چې د زده کوونکو شمېر 2500 تنو ته رسیږي، خو د ښوونکو شمېر یوازې 4 تنه دی.
د چې رسمي تشکیل نشته نو هغه ځمای هم ډېر کولا پان کړه او سکول هم نشته. که چېرته داسې ونه شي نو یمو مکتبو دروازه به د شاګردانو په مخ تللی کیږي.
د دې ولایت د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی اندېښنه څرګندوي چې که د ښوونکو د کمښت یا د ستونزه هواره نشي، ښوونکي او زده کوونکي ښوونځي د اعتراض په توګه تړي.
د خوست د ولایتي شورا په استازیتوب، د خوست د ولسونو په استازیتوب، ولسمشر او اړوند ادارو باندې غږ کوم چې بې له ځنډه زموږ د خوست ولایت د ښوونځیو د معارف ستونزه چې د ښوونکو د کمښت سره مخامخ دي، 2500 ښوونکو ستونزه زر تر زره هواره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نجیب آریان آشنا رادیو ته وویل
سکل هم حق او زحمه خون کې ولرو او دی بجز کو خو د رسمي او قانوني پروسې د تای مراحل په حال کې دی او کله چې دا بشپړ شي لاغه وروسته به هر ولایت ته سهمي ورکول کیږي سو منګه حق او زحمه خون کې جذب کو د خون کو د کمښت مسله حل شي سو از د کوونکو توکول شو په سمته توګه تعلیمي خدمتونه